سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سپینن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د مئی لسمه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د پېښور آرمی پبلک سکول د وسوال برید د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو حکم، او په مردان کې د ساینس میلې، تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو او سندري جادوګری په اخره کې دراورو. اوس به هم بوروار کاکړ خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مهم خبرونو سرټکه. د پاکستان چیف جسټس د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی دی. د افغانستان او تاجکستان چارواکو پر ګډه پوله د امنیت پر مسله خبرې اترې کړې، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړې چې که بیا خپل اټومي فعالیتونه پیل کړل نو سختې پایلې به ولري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی دی. چیف جسټس ثاقب نثار د امر د چهارشنبې په مازګر پر داسې مهال کړی چې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په ګډون د بیلابیلو مقدمو اوریدنه وکړه. نوموړي د پېښور های کورټ مشر قاضي ته امر وکړ چې د 2014 کال د ډسمبر پر 14 پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. چیف جسټس ویلي چې د کمیشن یو غړی باید د پېښور های کورټ قاضي وي، او په دوه میاشتو کې دی د تحقیقاتو لپاره د تحقیقات ترسره کړي او رپورټ دې وړاندې کړي. اوریدنې ته د وژل سوو او ژوبللو زده کوونکو میندې او پلرونه هم ورغلي وو چې ایډوکیټ فضل خان هم پکې شامل وو. نوموړي بیګا مشال راډیو ته وویل دوی مطمئن نه دي، ځکه چې د ده په وینا دوی د یو واک لرونکي کمیشن غوښتنه کړې وه.
داسې زیات موږ امید نه لرو. مونږ داسې با اختیاره کمیشن چې چا سره د سزا او د جزا اختیار هم وو، او چا د دې تعین کولی شو چې څوک څوک دی کې ککړې دي ملوث دي، او چې هغه له بیا سزا هم ورکړې وي.
فضل خان ایډوکیټ هغه کس دی چې پر آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل سوو ماشومانو د والدینو په استازیتوب له تیرو درو کلونو راهیسې له عدالتونو څخه د پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار امر کړی چې په پېښور کې دی غیر ضروري امنیتي پوستې ختم کړل سي. د امر نوموړي د چهارشنبې په مازګر په پېښور کې د امنیتي چک پوسټونو په اړه د یو مقدمه اوریدنې پر مهال کړی دی. جسټس ثاقب نثار امر کړی چې په 48 ساعتونو کې دی دننه په پېښور کې غیر ضروري چک پوسټونه ختم کړل سي. په پېښور کې د دې چک پوسټونو په اړه عدالت د درخواست د خورشید خان په نامه یو وکیل کړی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه دوه ورځنۍ مذاکرات پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدل. په مذاکراتو کې د پاکستاني ډلی مشري د تجارت سیکرټري محمد یونس او د افغانستان د ډلی مشري د تجارت مرستیالي وزیر کمیلا صدیقی کوله. په دې خبرو اترو کې دواړو غاړو پر دې سلا شودلې چې د دوه اړخیز تجارت په وړاندې پراته خنډونه به په ګډه لمن ځوړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په جنوري کې د خیبر پښتونخوا د چمبر آف کامرس مشر زاهد الله شنواری ویلی وو چې د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تاوتریخوالي له کبله دوه اړخیز کلنۍ تجارت له 2.5 ارب ډالر څخه یوازې 1500 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی دی. پاکستانی پولیس وایي د سنا چیما په نامه هغه 25 کلن انجلۍ په مبینه توګه د ناموس په نامه وژل سوې چې د اټلی شهریت یې هم درلود. سنا چیما تیره میاشت په یو مشکوک حالت کې وژل سوې وه. پولیسو د پنجاب په ګجرات کې د دې انجلۍ د قتل تحقیقات له هغه وروسته پیل کړی و چې په ټولنیزو رسنیو په دې اړه بحث پیل سوی و چې شایي خپلوانو هغه د ناموس په نامه وژلې وي. د دې د کورنۍ غړي وایي چې هغه له یو نامعلومې ناروغۍ څخه مړه شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډ سرحد د امنیت پر مسله خبرې اترې کړې دي. حنیف اتمر پرون په کابل کې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د رئیس سای مومن یتیموف په مشرۍ پلاوي سره ولیدل. د ملي امنیت د دفتر ویاند قادر شاه د دې خبرو په اړه مشال رډي ته وویل
په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر بهبود د سیمه ییز اجماع پر تقویت خبرې وشوې. دواړو لورو سرحدونو د امنیت د ټینګښت پر اړه باندې خپل نظرونه تبادله کړل. د دې ترڅنګ په سیمه ییزه کچه د توریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اجماع د رامنځته کېدو پر پیاوړتیا باندې بحث وکړو.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د تیر جمعې په شپه د ترهګرۍ ضد مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان د سرحد په اوږدو کې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیر میاډون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابروي. دا خبره نوموړي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړې. دغه ویلي په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون به یاغیانو ته ډیر پیاوړی پیغام ورکړي چې د افغانستان خلک شخړو او افراطیت ته داوی ردوی. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه لوړاندې لا د ولایتونو په مرکزونو کې پیل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ایران ته خبرداری ورکړې چې خپل اټمي پروګرام بیا پیل نه کړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په سختۍ سره ایران ته مشوره ورکوي چې داسې ونه کړي، ګنې نو د ده په وینا دا به ډېرې سختې پایلې ولري. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابینې تر غونډه وړاندې اعلان وکړ چې امریکا په 2015 کال کې له ایران سره له سوي اټمي تړون څخه وځي او په سمدستي توګه پر ایران سخت بندیزونه بیرته بحالوي. له ایران سره دا تړون امریکا، روس، برتانیا، فرانس، چین او جرمني کړی وو. د ایراني پارلمان سپیکر د غبرګون په توګه پرون د هیواد اټمي چارو محکمې ته امر وکړ چې د اټمي فعالیتونو د ټولو اړخونو بیا پیلولو ته تیار سي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوروال کاکړ اوریدل. د پاکستان سپریم کورټ په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو حکم ورکړی، خو آیا د وژل سوي یو ماشوم پلار له دې حکمه مطمئنه دی؟
او مطمئن ته نیم چې یو جج د پېښور های کورټ په آیادي پوزیشن کې وي چې به په دوه میاشتو کې د دې ذمهوارانو تعین کړي او بیا به هغې ته سزا هم ورکړي.
په پاکستان کې ځینې ګوندونه پر دې خبره زور کوي باید چې په انتخاباتو کې ځنډ رامنځته نه شي.
سر وجه نشته دی چې په ټایم ونشي الیکشن، خو دا چې کوم حالات جوړیږي نو پای کې داسې ښکاري چې مونږ لکه الیکشن په لنی روان.
او په سندرې جادوګرې اونیز خبرونه کې د سندرغاړي رابعه تبسم پر ژوند او هنر خبرې شوې دي. یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشاهدو سره. اوسم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس پر آرمی پبلک سکول د برید د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. میا ثاقب نثار پرون په پېښور کې د های کورټ چیف جسټس ته امر ورکړ چې کمیشن دې جوړ کړي او په دوه میاشتو کې دې د دې رپورټ وړاندې کړي. خو د 2016 کال په د خود 2015 او بخښي 15 کال په دسمبر کې پر سکول په حمله کې د وچو سوز دکونکو د میندو پلرونو یو استاذ یو وکیل وایي دوی د با اختیار کمیشن غوښتنه کوله. پامیر صاحب تفصیل راکوي.
د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د چهارشنبه پر مازیګر په پېښور کې د بیلابېلو قضیو اورېدنه وکړه چې پکې یوه د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید هغه هم وه. نوموړي د پېښور های کورټ مشر قاضي ته امر وکړ چې د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې پر ښوونځي د وسلوالو طالبانو د برید د پلټنو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. نثار په خپل فرمان کې وویل چې د کمیشن یو غړی باید د پېښور های کورټ قاضي وي او په دوو میاشتو کې دې د تحقیقاتو له پوره کولو سره د ته رپورټ ورکړي. پر آرمی پبلک سکول په حمله کې له 140 څخه زیات کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي او استادان ول. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ اورېدنې ته د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندې او پلرونه هم ورغلي ول چې پکې یو یې وکیل فضل خان دی چې د والدینو په استازیتوب عدالتونو ته د پلټنو لپاره غوښتنلیکونه هم ورکړي. نوموړي ماښام مشال راډیو ته ویل په اورېدنه کې له مشر قاضي سره باس وکړ او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د سپریم کورټ یا های کورټ د دوو یا درو قاضیانو پلټنیز عدالتي کمیشن دې بریدی جوړ کړی. فضل خان وایي د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوی زده کوونکو والدینو د داسې کمیشن غوښتنه کوله چې هغه یوازې شفاف پلټنې ونه کړي بلکې د سزا او جزا ورکولو واک هم ولري.
امید نه لرو ځکه چې تاریخ د پاکستان د عدالتي کمیشنونو یا نورو داسې انکوایریانو سره ډېر روښانه نه دی پاتې شوی. نو زه خو ذاتي طور باندې سره ډېر خوشحاله او مطمئن ته نیم چې یو جج د پېښور های کورټ په آیادي پوزیشن کې وي چې هغه په دوو میاشتو کې د دې ذمهوارانو تعین کړي او بیا به هغې له سزا هم ورکړي. مونږ داسې با اختیاره کمیشن چې چا سره د سزا او د جزا اختیار هم وو او چا د دې تعین کولی شو چې څوک څوک دې کې ککړې دي ملوث دي او چې هغې له بیا سزا هم ورکړې وي.
فضل خان زیاته کړه چې پلټنې او انصاف د دوی آئینی او قانوني حق دی او د دې لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
د پامیر ساحل رپورټ مو اوریدلی. او د پېښور آرمی پبلک سکول وسوال برید د دسمبر په 14مه په 2014 کال کې شوی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان یو شمېر لوی ګوندونو خبرداری ورکړی چې په جولای کې د کامې صوبایي اسمبلی انتخابات نه کېدل خطرناکې پایلې ولري. د څلور ګوندونو مخکښانو پرون ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د انتخابي بهیر په اړه شکونه څرګند کړل. خدای هم زیاته کړه چې د ټاکنو د ځنډولو هیڅ دلیل نه ویني. هلته بل ګوند تحریک انصاف هم ویلي چې په جولای کې د انتخاباتو لپاره تیاری کوي او د پاکستان الیکشن کمیشن په ضلعو کې د انتخاباتي افسرانو د کار د دایرو د دایرولو لیستونه خبره کړي او رسنۍ وایي چې ټاکنې د جولای په اخیره اونۍ کې متوقع دي. پامیر ساحل پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان یو شمیر لویو ګوندونو خبرداري کړې چې د ټاکنو ځنډیدل به د هیواد ثبات او د جمهوریت لپاره خطرناکې نتیجې ولري. د ګوندونو مخکښان پر داسې مهال د انتخاباتو په اړه شکونه لري چې د پاکستان الیکشن کمیشن د می پر 8مه د ضلعي انتخاباتي افسرانو او د هغوی د کاري حلقو په اړه لیستونه خپاره کړل او یو شمیر پاکستاني رسنۍ وویل چې انتخاباتي کمیشن د جولای په اخیرنۍ اونۍ کې د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو کول غواړي. خو د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د کورنیو چارو پر وزیر احسان اقبال د حمله په پاکستان کې د سپریم کورټ ځنو پریکړو او اقداماتو او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون لخوا پر عدلیه مسلسلو انتقادونو ځنې ګوندونه اندېښمن کړي دي چې کېدای شي ټاکنې پر خپل وخت ونه شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا ګوهر د چهارشنبه پر ورځ مشال راډیو ته ویل د هیواد سیاسي حالات ښیي چې په پارلماني انتخاباتو کې د ځنډ امکان شته.
ټایم اونیشی الیکشن خدا چې کوم حالات جوړی کې نو پای کې دا ښکاری چې مونږه لکه الیکشن په لنیو روان او دا ښکاری چې سډیلیز پکېږي. نو یو خدا احسان اقبال سے باندھے چکم اٹیک شو دام یو میسج دے چدل تک افراتفری جوڑ شی او الیکشن دلیشی.
بشرا گوہر زیاتوی چې انتخابات ونشول نو په هیواد کې سیاسي بے ثباتی پیدا کیدای شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان اسمبلی غړی عبدالرحیم زیارتوال پر استابلیشمنت او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې د انتخاباتي بهیر ځنډولو هڅه کوي.
په کوم ترتیب دوی روان دي یا سیاست کې چې څنګه د ایجنسیانو مداخلت دی دا خپل د ملک لپاره هم د جمهوریت لپاره هم د سیاست لپاره هم ټیک نه دی. زه خپله سیاسي تور باندې سیاسي او جمهوري کافر پاتې دا وایم چې انتخابات باید پر وخت وشي، شفاف وشي او هیڅ قسم مداخله په دې کې لیدل قدم نشي او ولس خپل رایې ووټ ته په ازادي سره پرېښودل شي.
خو د جماعت اسلامي او مشر پروفیسر ابراهیم وای چې ثبوت نه وي په هیڅ چا د انتخاباتي بهیر د ځنډولو تور پورې کول مناسب نه دي. د البته خبرداري ورکوي چې کدا سه وشول نو خطرناکې نتیجې به ولري.
تر څو پورې خبره ثابت نه وي پچا باندې ګوت او چتاول یا چاته اشاره کول زما په خیال مناسب نه دي. ځکه موږ څوک نه یادو خو موږ دا غواړو چې دا خبره یقیني شي چې انتخاباتو شي په هیڅ سبب هم جمهوری نظام ملک دا پارا ضروری دے او ځوانډول د ملک جمهوریت نظام ته خطر ده.
هلته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شورو پر ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل انتخابات باید پر خپل مقرر وخت وشي.
ټایم پہ ہونے چاہیے ہماری پوری تیاری ٹائم کے لیے.
انتخابات باید پر خپل وخت وشي. زمونږ تیاری د ټاکلي وخت لپاره ده. پاکستان تحریک انصاف د جولای په پای کې د انتخاباتو تیاری کوي او که خدای کول ژر به ټکټونه ورکول هم پیل کړو.
د پیپلز ګوند سینیټر خانزاده خان وایي په پاکستان کې حالات سم دي او ګڼي چې انتخابات به پر خپل وخت وشي.
کله ته نه منظور نه خو سړی نشي ویلی او پښتانه داسې فلل صدقه نشته د ډیلی کېدو. زنګ د لیډرشپ خیال دی لکه هغې مو چې انشاءالله نه به ډیلی کېږي. دا سخکاري مونږ ته نه چې ډیلی به شي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر حاصل بزنجو تېره اونۍ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې داسې هیڅ دلیل نشته چې په پاکستان کې د انتخابات وځنډول شي. خود مسلم لیگ نون ځنې مشران شکمن دي. په پاکستان کې د اوسنیو صوبایي او قومي اسمبلیو آئینی موده د روان میاشت تر پایه پورې ده. له اساسي قانون سرسم باید حکومت او اپوزیشن دواړه نگراني ادارې جوړې کړي چې هغوی به انتخابات کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي د مې تر نیمایي پورې به د نگران حکومت د چارواکو نمونه اعلان کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان چارواکو په تازه سبزیانو او میوه باندې د ټکس او ګمرک د ختمولو پر وړاندې خبر کړی دی. دا او ځینې نورې تجارتي چارې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان چارواکو په یوه ناسته کې بحث کړل. د افغانستان یو تجارتي پلاوی د اسلام آباد په سفر دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په مذاکراتو کې د پاکستانی ډلې مشري د تجارت سیکرټري محمد یونس هډاګا او د افغانستان هغې د تجارت مرستیالي وزیر کمیلا صدیقی کوله. په خبرو کې دواړه هیوادونه سره سول چې په سوداګرۍ کې ورپېښ خنډونه به په ګډه له منځه وړي. په دې موقعه دواړو ډلو په تازه سبزیانو او میوه باندې په ریګولیټري ډیوټۍ یا ټکس ختمولو باندې هم غور وکړ. دوی ژمنه وکړه چې دواړه هیوادونه به اداره جاتي میکانیزم نور ښه کوي او د افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ کوارډینیشن اتاره ټی او می غونډې د ژر رابللو ترڅنګ به د تجارتي ستونزو د حل لپاره وخت پر وخت ناستې کوي. د اقتصادي چارو پوهانو د پاکستان افغانستان دغه سي تجارتي راشه درشه ستایلې ده. د دوی له ډلې څخه یو هم ډاکټر میراج الحق دی. نوموړي پرون مشالې ډو ټول چې دواړه ملکونه له عادي تجارت سره سره ترانزیت ټریډ ته هم پاملرنه وکړي نو له دې به دواړه هیوادونه ګټه پورته کړي.
دنیا کې کم ریجنل او گاونډي هیوادونه یې هغه په خپل منځ کې چې د هغه تجارت لوده ورکړي چې د هغه د ځوانو نه تجارتي تعلقات هم د هغه سره سیاسيږي او د هغه اقتصادي حالات هم د هغه سره کیږي. اصل کې افغانستان کو تاسو ګورئ نو افغانستان لینډ لاک کنټری دی. دا خپل بندرګان شته چې د هغه لپاره چې کم د عالمی مارکیټ کې او کم روابط ساتي د امپورټ او د ایکسپورټ په ذریعہ باندې هغه د کراچي بندرګا ده. د افغان ترانزیت ټریډ چې کم اګریمنت دی په کې هم هغه د کراچی بندرګاه چې دغه هغه استعمالولی شي او دغه په تو باندې نړیوال کم مارکیټ چې دغه سره خپل تجارتي اړیکې ساتلی شي.
د افغانستان تجارتي پلاوی سره د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ریټایرډ لیفټننت جنرال ناصر خان جنجو هم ولیدل چې پکې د دواړو هیوادونو پر سیاسي او تجارتي اړیکو خبرې وشوې. په اسلام آباد کې مشر خبریال او څېړونکي طاهر خان مشالې ډوټور چې د دواړو هیوادونو د شو اړیکو زیات ښه اثر به د دواړو غاړو ولسته رسیږي.
د پاکستان افغانستان په شان ملکونو مثالونه نشته چې کدی دواړه یو بل سره هغه خپل تعلقات خکی نو اقتصاد کې ترقی نه بیا د عام سړي په ژوند باندې ضرور سر کې ګرځي. سامان ستاسو په مارکیټ کې مهیا وي، مثلا دلته سیب وي، دلته فروټ وي، دلته نور شیان وي، دا په افغانستان کې شیان زیات وي. نو چې کله شیان زیات وي په تجارت باندې بندیزونه نه وي نو عام خلکو ته هم ګټه ده. په تعلقاتو باندې مثبت اثر ځکه کوي چې بندیز بندوي، خلک به تګ راتګ کوي نو خامخا د یو شي په بل شي باندې ضرور
د سش کال جنوري په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری مشر زید الله خان شنواری وویل چې د پاکستان او افغانستان د خرابو اړیکو له وجې خپل منځي تجارت له 2.5 اربع ډالر څخه 500 میلیونه ډالر ته راکم شوی دی. هغه پر اسلام آباد او کابل ژغ وکړ چې باید د خپل منځي تجارت زیاتولو لپاره اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پښتون تحفظ موومنټ د فروری له پیل راځي خپل حلو زلو او غونډو ته دوام ورکړي او په دې بهر کې ورسره ډېر کسان ملګري سوي یا یې پلویان دي. د دې تحریک ملګري او پلویان هرې جلسې ته ورځي او وایي چې ټول خرڅ له خپله جیبه ورکوي. البته پاکستان کې د نورو پخوانیو تحریکونو په څیر پښتون ژغورنې غورځنګ هم تورن سوی او د دې تمویل یا د غونډو لپاره د پیسو د برابرولو په اړه پوښتنې شته دي. شنونکي د پښتون ژغورنې غورځنګ او د دې پلویان په اړه څه دریځ لري؟ په امیر ساحل دا پوښتنې ځوابوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري پر لومړۍ په اسلام آباد کې له لس ورځنۍ احتجاجي ناستې سره خپلې هلې ځلې شروع کړې چې تر دې دمه روانې دي. د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره د تحریک په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب کې غونډې کړې دي او په کراچۍ کې یې د خپلې جلسې لپاره د مې 14مه نیټه ټاکلې. د تحریک مشر منظور پښتین وایي په انتخاباتو کې د برخې اخیستو هیڅ اراده نه لري او نه یې هم هلې ځلې سیاسي میدان ته د ورداخلېدو یا د یو نوي ګوند جوړولو په موخه دي. نو دا تحریک په پاکستان کې څه ډول کار کولای شي او آیا غوښتنې به یې پوره شي او که څنګه؟ لیکوال او د حقونو فعال محمد علي تالپور چې د اوږدې مبارزې سابقه لري او ان جلاوطن شوی هم و، د پښتون تحفظ غورځنګ هلو ځلو ته د یوې نوې بیدارۍ نوم ورکوي.
زما په خیال دیتا د پښتنو د پاڅون یا د پښتنو د بیدارۍ نوم ورکولی شو. زه دې تحریک ته ډېر درناوی او ورڅخه هیلې لرم چې دا به ډېر کار وکړي. دا په دې زموږ ټوله سیمه کې یو مثبت خوځښت دی،
مثبت قسم کی ایک لہر آئی ہے.
په پاکستان کې پر پښتون تحفظ غورځنګ یو شمیر تورونه پوری شوی دي. دا هم ویل شوی چې بهرنۍ استخباراتي کړۍ یې تر شا دي. په پاکستاني رسنیو کې د غورځنګ د هلو ځلو لپاره د پیسو د پیدا کولو په اړه هم پوښتنې شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان له بېلابېلو سیمو څخه جلسو ته ورځي او وایي چې د لارې کرایې، د هوټل یا استوګنې او ډوډۍ پیسې هم له خپله جبه ورکوي. محمد علي تالپور پر غورځنګ لګېدلې تورونه نه مني او وایي په پاکستان کې یو شمېر تحریکونه همداسې په چندو او د پلویانو او غړو د جیب په پیسو چلیدلې دي. دی د ورکو بلوڅانو د حقونو مبارز ماما قدیر مثال ورکوي چې په 2014 زیږیز کال کې له کوټې څخه تر کراچۍ، بیا لاهور او تر اسلام آباد لاریون کړی و چې پکې ورسره په شمار یو څو نور فعالان ملګري ول. تالپور وایي ماما قدیر او ملګرو یې هم له 2000 کیلومتر څخه اوږد لاریون په خپلو پیسو کړی وو.
کله چې ماما قدیر په ټول پاکستان کې لاریون کوو نو له هیچا یې پیسې وانخیستې. حلن کې پلار کې ډېر خلکو ورته وویل چې پیسې واخلي، خو دې او ملګرو به یې چې څلرل هغه به یې ویشل او روان ول. نو دا شیان او دا کارونه یو ډول امتحان وي چې ورڅخه معلومیږي چې تاسو رښتینی یاست که دروغجن. که تاسو پیسې واخلی یا په چا تکیا واست نو بیا خو مو جبه بندیږي. همدا ښه طریقه ده چې د پښتون تحفظ غورځنګ ملاتړي هر څه خپله کوي. تر دې مخکې د قامي زده کوونکو سازمان انسب به چنده کوله یا ملګرو به له جیبه پیسې واخیستې او هلې ځلې به یې کولې. د ایوب خان خلاف د تحریک ملاتړو به پیسې جمع کولې او خپلو ملګرو ته به یې زندان ته استولې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو هم په بیا بیا د بهرنیو مرستو تورون رد کړي او محسن داوړ خو ان له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د دې تورونو د پلټنو لپاره دې عدالتي کمیشن جوړ کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پښتونخوا په مردان کې د سکولونو ماشومان لپاره د ورځنۍ ساينس نندارتون جوړ شوی دی. دا نندارتون د اودیهنا په نوم د تعلیم یافته ځوانانو یوې ټولنې د مردان د ضلعي حکومت په مرسته جوړ کړی دی. د نندارتون منتظمین او د تعلیمي چارو پوهان وایي د ماشومان لپاره ساینسي میلې جوړول د هغوی د فکري روزنې له چارو سره مرسته کوي. هارون بچا تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د لومړی او کامیاب ساينسي میلې تر کولو وروسته او دیانا ټولنې په مردان کې د سکولونو د ماشومانو لپاره ساينس فیسټیوال جوړ کړ. د دې ټولنې یو مشر ډاکټر جواد اقبال وایي د مردان د ضلع ناظم په غوښتنه یې دغه نندارتون جوړ کړ چې د ده په خبره په لومړی ورځ د سکولونو زرګونه ماشومانو په نندارتون کې ګډون وکړ.
هغه په دې کې انټرسټ واغوستو. نو اوس دې په نهم او په لسم مئی باندې په مردان کې مردان ساینس فیسټیوال دی. پورنۍ ورځ باندې خو شاته 1000 ماشومان الکانو جنکوي چې کوم ډېر هغه دې ته راغلي. ډیسټریکټ ناظم درې دې افتتاح وکړه. د دین علاوه ګڼ شمېر ماشومان چې دین خپل ماډل راوړي او په هغه کې سټي رجبا ماډل چې کوم ډېر جنکو تیار کړو، خپل داسې ټولز جوړ کړو چې دا هغه ډېر نېشنل او ډېر د داد وړو. د دې ټول خرچ چې نن هغه ډیسټریکټ ګورنمنت مردان چې کوم دا برداشت کړی دی.
مردان ساينس فیسټیوال ته اسلام آباد ورغلی یو استاد میرمن سندس مشال ریډیو ته وویل دا د پښتنو ماشومانو د قابلیت په لیدو ډیره خوشاله شوه. نوموړي زیاته کړه دا رقم نندارتونونه د ماشومانو د فکری روزنې له چارو سره مرسته کوي.
بچے جو تھے وہ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے.
ماشومان ڈیر قابلان و خکلی پروجیکٹو نئے جھوڑ کڑی وو. زیادر ماشومانو پا انگلیسی جبا خبری کبلی شوی چی داغ کار ہم سا حیران اکڑم زکا مال آغی اس داتا ما نلرلا دا پینزو شپگو سا و پشاو خواہ کی ماشومان راغلی ول. زی فکر کوم که دا ماشومانو لپارا دارکم نندارتون نا جھوڑ شی چی غی پا کی روبوٹو نا و نور سائنسی شیان اوینی نو دا سکول دا آدی سبکونو پر تلا آغی زیاد خواہ او گٹور معلومات ترلاسه کولی شي
جو کہ عام دنوں میں ان کے سکول میں نہیں ہو رہی ہوتی.
د ودیانې ټولنې ځوانانو د ماشومانو لپاره لومړنی دورځنی ساينسي نندارتون په اپریل میاشت کې د سواد په منګوره کې جوړ کړو. د ټولنې مشر جواد اقبال وایي د ماشومانو د ښه تعلیم او تربیه لپاره ضروری ده چې د هغوی په درسونو کې د ساينس مضامین شامل شي. نوموړی البته په خواشینۍ سره زیاتوي چې د خیبر پختونخوا له حکومتي چارواکو سره د صوبې په بېلابېلو برخو کې د ساینسي میلو جوړولو خپل پروګرام شریک کړی خو هغوی دلچسپي نه ده ښودلې.
موږ داسې چې زو په خلکو پسې هغه موټیویټ کوو او وایو چې یاره که موږ دا وطن مخې ته بوزو یا د خپل اودس د دې سختو نه په ډاډه کوو نو د هغې واحد حل دا دی چې موږ خپلو وړو ته کوالټي ایجوکیشن دی. او کوالټي ایجوکیشن چې دی چې نو هغه میتس او ساینس دی. بدقسمتی دا چې موږ سو پیرې وزیرانه کوم دا اپروچ وکړو حالانکه تاسو کو ګورئ چې په پورا پاکستان کې چې کوم کوالټي لرننګ آؤټکمز دي نو هغه د پښتونخوا د وړو د ټولو نه زیات کمزوري دي. لکه زموږ ماشومان چې دي که فرض کړئ د پنځم کلاس وړو ده موږ د دریم کلاس د میتس سبق ورکو دا 48% کولی شي او دا ریشو چې په پنجاب کې او په سندھ کې زموږ نه ډېره زیاته ده.
د ودیان ټولنې مشر جواد اقبال وایي دی او ملګری تیار دي چې د صوبې په نور ضلعو کې هم پرته له دې چې مالی ګټې ترلاسه کړي د ماشومانو لپاره ساينسي میلې جوړې کړي.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د اوبو سرچینو په اړه د تحقیقونکو ادارې د څښاک اوبو برابرونکو هغو اتو کمپنیو نمونه اعلان کړي چې په وینا یې اوبه یې خوندي نه دي. دا کمپنۍ منرل واټر یا په بوتلونو کې معدني اوبه مارکیټ ته وړاندې کوي. د دې ادارې د یو رپورټ له مخې د دې اوبو استعمال خلکو ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا کوي نو ځکه یې باید له استعماله ډډه وسي. بشیر کواشي تفصیل راکوي.
د ازموینې یا ټیسټ لپاره له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د منرل اوبو خرڅونکو یو سلس کمپنیو یا شرکتونو د اوبو نمونی له اسلام آباد، راولپنډۍ، پېښور، ملتان، لاهور، بهاولپور، ټنډو جام، کوټې او کراچۍ راخیستل شوي وي. په پاکستان کې د اوبو سرچینو په اړه د څېړنو ادارې پی سی آر ڈبلیو آر په خپل رپورٹ کې ویلي چې د دوی تحقیق ثابته کړي چې په دغه کې لږ تر لږه اته داسې کمپنۍ دي چې اوبه د څښلو نه دي. دا رپورٹ تر مخه دا اته ایډلین پریمیم، اکوا فائن، پیور اکوا، لیون زم، اکوا گولڈ، پیور 18 او آبی نور دي. د یاد ادارې تر مخه په بازار کې په دغو نمونو خرڅېدونکي د بوتل اوبه د کیمیاوي موادو د استعمال له وجې د صحت لپاره ښې نه دي. د ډان ورځپاڼې تر مخه د یادو اوبو استعمال کولی شي بېلابېلې ناروغۍ پیدا کړي. په دوی کې د زړه، کولرا، شکرې، ګردو، د پوستکي او آن د کینسر ناروغۍ شامل دي. ډان ورځپاڼې ویلي چې په دوی کې تر ټولو غیر محفوظه اکوا فائن دي چې کیمیاوي مواد پکې ډېر کاریږي. تیرونی د ایشیا ساینس نومي ادارې سیمیز مشر ډاکټر شاباس خان په یو خبري غونډه کې د بوتل یا منرل اوبو د ډيري کارونې په اړه اندېښنې ښودلې وي. د هغه په وینا خلک باید دا ډيري ونه کړي ځکه چې په خبره یې صحت ته زیان رسول شي. د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د څښاک د طبیعي اوبو د کموالي له وجې ډېرو خلکو مدني اوبو یا د بوتل منرل واټر اخیستو ته مخه کړي. له دې وجې په وروستیو کلونو کې په دغه عمل کې د داسې اوبو کمپنیانې ډېرې شوې دي.
د مشال ریډیو د پنځمبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
ورورولي
په یوونی مو بجا
تاندې هلې
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری گړای
په سلورو بجو،
په دو منمای کې سندری جادوګری اونس پروگرام وړاندې کوو. خو سم لستی مې بچې سوی دی بولوال کاکړ له خبرونو لنډې سره.
د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی دی. چیف جسټس ثاقب نثار د امر د چهارشنبه په مازګر پر داسې مهال کړی چې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په ګډون د بیلابیلو مقدمو اوریدنه وکړه. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میا ثاقب نثار بل پلو امر کړی چې په پېښور کې د غیر ضروری امنیتی پوسټي ختم کړل شي. د امر نوموړي د چهارشنبه په مازګر په پېښور کې د امنیتی پوسټو د په اړه د یو مقدمی اوریدنې پر مهال وکړ. چیف جسٹس امر وکړ چې په 48 ساعتونو کې د نن دی له پېښور څخه غیر ضروری چیک پوسټونه ختم کړل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه دوه ورځنۍ مذاکرات پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدل. په مذاکراتو کې د پاکستانی ډلې مشري د تجارت سیکرټري محمد یونس او د افغانستان د ډلې مشري د تجارت مرستیال وزیر کمیلا صدقی کوله. په دې خبرو اترو کې دواړو غاړو پر دې سلا شولې چې د دوه اړخیز تجارت په وړاندې پراته خنډونه به په ګډه له منځه وړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پرګډه پوله د امنیت پر مسله خبرې اترې کړې دي. هنی فتمر پرون په کابل کې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټي د مشر سای مومن یتیموف په مشرۍ پلاوي سره ولیدل. د اسرائیل پوز ادا کړی چې په شام کې میشتو ایرانی ځواکونو په ګولان غرونو کې د دوی پر سرحدي پوسټو شاوخوا شل توغندي ویشتلې چې دوی هم جواب ورکړی دی. اسرائیلی چارواکو ویلي چې نن سهار وختي سوي د برید په اسرائیل کې څه برسیرن زیان رسولی خو مرګ ژوبل نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ایران ته خبرداري ورکړې چې خپل اټمي فعالیتونه بیا پیل نه کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ خبريالان ته وویل چې په سختۍ سره ایران ته مشوره ورکوي چې داسې ونه کړي، کني نور د په وینا دا به سختې پایلې ولري.
د خبرونو لنډیزونه له بوریوال کاکړه اوریدل. اوس هم اونیز پروګرام سندری او جادوګری تاسو د لمخم اوریدلې خبرونه او ننی یو ځل بیا در اورو د دې جوړونکي هارون باچا دی.
ستړي مشه اوریدونکو، زه هارون باچا یم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونه په خبرونه کې د سندرغاړي رابعې تبسم مشهوري سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه معلومات اورئ. رابعې بیبي څو کلونه مخکې وفات شوې خو سندرې یې ژوندۍ پاتې دي او د پښتو موسیقۍ مینوال هغه د نومیالیو سندرغاړو په صف کې حسابوي. نوموړي د پاکستان رادیو او ټلویزیون لپاره د پام وړ شمېر سندرې ویلي او د موسیقۍ په ولسي پروګرامونو کې یې هم برخه اخیستې ده. د خیبر پختونخوا د نوخار یو هنرمند شاکر زیب چې پښتو فلمونو ته موسیقي هم جوړوي د رابعې تبسم د هنري استعداد ستاینه کوي. وایي چې هغه په داسې حال کې چې خپل مور او پلار ورکه شوی و د نوخار په یو هنري کورنۍ کې واده شوی او هملته سندرې ویل پیل کړي. د شاکر زیب په خبره رابعه او مور پلار یې په 2000 کال کې په کراچۍ کې د هغې په یو کنسرت کې یو بل بیا سره وموندل.
او په نوخار کې دلته کورنۍ وا سلسله دو چارن تر بوسیدل او هیڅ واده شوی و احمد نغه د کوم دغه سره واده شو هغه په سینګ کولو وا چې در مطلب خپل یو دنګړې आवाज او مطلب په سور باندې کی کو په کې مخ تر دې یاد ول شو اردو سپیک زر پښتو باندې نه لفظونه باندې مې درځي بنا وړه دلا مطلب په فن کې ډیر ښه وخت تیر کړو په حیا کې ډیر په عزت کې وخت تیر کړو. تو بیا موږ په کراچۍ کې په 2000 کې یو سټیج شو ته لاړو نو په هلته کې بیا دا موږ سره په سټیج شو کې وو او بیا ربی موږ سره لته کې راغلو چې نه په وړوکوالي کې موږ نه ورکه شوې وه او د دې تصویر موږ ولیدې په پوسټر باندې نو هغه پوسټر په ترګه لږه موږ دلته کې راغلو سټیج پورې شو حال پورې او هغې هلته کې دغه جړا وامېلا چې کوم هغې په خپلو کې واقع وو یو بل سره ملاقات وشو او څنګه را دلته واده شوې وه په نو خاصې دا بیا واپس راغله سورن لغی سر تیرے کہ آئی ملتا کہ شوط رات بزا مالتا کوتا وقت مسارا چیکی دیر غریبانان کن خلقو وقت خلو کی غمینا دینا نیزی و امیا باقیزا تنو خان تسن رات تگر رات میں شروع شو و دا زمان خیل دورو کشیب و سنگا چی مون کو تراچی کی مزل پخفلا او فن کی خود دفن پا حوالے مان دوما خبر کن کی یو زنگر ایوازی و او زنر اخکون کی ایوازی و خوک خولے و مزدارو اور لفن مطلب پفن کی دیر خو وقت تیر کرو لیر پا حیاء کی دیر تو عزت کی وقت تیر کرو.
موسیقار شاکر زیب زیاتوی رابع تبسم خای په نوخار کې شاوخوا 15 کلونه ژوند کړی وی. د د په وینا د ل په خبر سره نږدې یو کلیتا د واده یو پروګرام ته تللی و چې هلته یو بمی چاودنه وشوه او دی په کې خپل خاوند له لاسه ورکړ. وروسته یې له خپل لیور سره واده وکړل او خپلو هنري کارونو ته پسې دوام ورکړ. شاکر زیب وایي دا مهال د رابع تبسم یو زلمی زوی د یو سندرغاړي په حیث د پښتو موسیقۍ میدان ته وتلی دی.
تقریباً
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی اوریدونکو دا ونه پکې د ارواخا دی رابعه تبسم سندرې او د غې د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. د پېښور په یو سټوډیو کې سندرې ثبتونکي او هنرمند زیاد خان وایي د رابعې اواز په سور پورو او ځانګړی خوند یې درلود. د ده په خبره دی او د پېښور نور هنرمندان د رابعې تشه ډېره زیاته محسوسوي.
Jai 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 Jai
سندرغاړی بختیار خټک چې رابیا تبسم یې له نږدې لیدلی او د پښتو د یوه شخصي ټلویزیون لپاره یو شمېر سندرې ترې ریکارډ کړي وایي هغه ډېره غریبه او ملنګتبه هنرمند وه. خټک په خواشینۍ سره زیاتوي رابعې په داسې وخت کې چې سندرې په ولس کې مقبولې شوې وې له ژوند سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
اوی خو موږ سره خپل کافی ریکارډینګز هم کړی دي ما په کمپټیشنز کې ممزان سره شوډو او اخیری کې چې د مرګ نه یو سو میاشتې وړاندې چې کوم سوپر هټ غزلې راغلي وې فروغ ته دي سره هغه هم موږ خپل اوډیو سټوډیو کې ریکارډ کړی وې. زه به د خو بخلي رابیت وسوم د شخصیت په حواله باندې دا یو خبره لازم ملزم کوم چې هغه دومره سیده ساده باندې یو کردار و چې یو واقعا موږ ریکارډینګ کول ډېر زیات لیټ شو اکثر ریکارډینګ لیټ شي ډېر په هغه کې ډېر مې یو ماشوم ورته وغوښتل دا ولا ما ته روټۍ روړه ګیله منه غوندې وکړه مو ته مې خدای خیر کړه بیا ولې ته خفه نو نن سبا د میکاپونو د فیشن دور رالو سندرغړی کې بسو خفه یو فیشن دار یو بیبینی نو آی ته ټول خلک توجه ورکړي او د فن او د اواز قدر نه لکه ډېر مزار کور غوندې ماحول کې ګیله را جوړه کړه هغه نه با وجود د فن سره دومره مینه وا ته هر څومره ټایم هغه موږ یې سره ور ریکارډینګ لپاره نو هغه چې ته هم هغه مخ نه دی اړولې بدبخت په دې حواله باندې و چې کله دې هغه مارکیټ کې ډېر جوړ شو ډیماند جوړ شو نو په حق واغسته خدا شکر دې اوس یې غوځو هغه ټیم کې ماشوم اوس ډېر تکړه شوی دی ډېر ښه گایک دی.
بختیار خټک زیاتوي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت د رابعې له کورنۍ سره مالی مرستې کړي خو په خبره چې دغه لړۍ باید مخته یوړل شي. د خټک په خبره د رابعې تبسم بې وخته مړینې پښتو موسیقي زیانمنه کړې او دا چې پر هنر مین پښتانه به د هغې د غږ او هنر خواږه تر ډېره یاد وساتي.
کوم وخت دا وفات او په هغه ټایم کې د دې سره ښه کافي مرستې کېدې غوښتل خوښي وه هغه ته به په قاعده وظیفه خو نه انعامي شکل کې چې کوم رقم وو هغه به هغې ته ملاوي شو دا سوشل اکټیویسټ چې کوم دی داسې ګروپ چې هغه د دې کسانو لپاره خیر خیر کار کوي هغه هم هغه وخت را رابیه تبسم مرګ نه پس هم ډېر نازل دی او مالی مرستې امدادونه ورسره هم کافي شوه بیا چې کله د دې د حکومتي صدر باندې د انعامي وظیفه مقرر شوه نو هغه کې هم د دې نوم شامل و. ربا خیره رسیده خو بدبختی دا ودی چې هغه وخت کې کله وفات شو هغه ټیم کې آلریډي ماحول ډېر سخت ګډوډ و. ملک کې بالکل د جنگ حالت و. ټول ادارې ګډې وډې وې. اس کو حکومت دوبارہ سے سلسلہ شروع کی نو باید چې موږ دې طرف ته خام خام رو ګرځو. تاسو وګورئ چې موږ را اوسم د دې دور کې زیاتره چې موږ فن کوونر مندان راځي نو هغه غږی کې زیاتره دې چې هغه صرف د خپل ټیوی راتو کې دلچسپی لري. هغه نه د اواز سره شوق لري نه د ذکر سره شوق لري او بیا د رابطې اوسم باندې غزل گو گایک پښتنو کې پښتو کې ډېر کم تیرا مونږ سره وی هغه پس ته مونږ سره پدې وی کول کې وګورئ ما یو دوه نه علاوه بل را سره داسې یو غای کني ته دی چې په هغه باندې بندا یا غزل ویل شي یا داسې ملوډي تاسو ته ریکارډ کی زیاتره کمرشل علاقه ته وجو روانه ده.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندرې جادوګر خبرونه کې موداونه د ارواخادي رابې تبسم مشهوري سندرې او د غې د ژوند او هنر په اړه معلومات ووریدل. د خبرونه په پای کې بیا هم د نوموړې لدی وی بلې سندرې خوند واخلې. ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخامخ